په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مظفر بازار هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې مذاکراتو پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه وسي. افغانستان د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کېدو غوښتنه کړې. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلوو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي امنیت شورا وایي د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې مخته یوړل سي. د کورنیو چارو وزارت وایي پر کابل ښار د راکټي حملو څېړنه کیږي. د ژورنالیستانو د ملاتړې ویډلې په ایران کې د یو مخالف ژورنالیست اعدام وغانده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار غوښتنه وکړه چې د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. حمدالله محب نن په یو لوړ ټویټونو کې ویلي که څه هم دولت د مذاکرو د ځای په اړه ځانګړي ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هره سیمه کې د طالبانو د پیشنهاد سره سم د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه آمادګي ونیسي او خبرې مخته یوسي. په همدې اړه د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ رسنیو ته وویل،
په دغه وړاندیز کې هڅه دا ده د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه، ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نشي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوختي چې د لیندیا قوس پر 12مه دوړو لوریو د اصلي مذاکرو پر کړندار او مقدمې د موافقې خبر ورکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر کابل ښار د نن ورځې د راکټي حملو په اړه څېړنه کیږي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ویل چې عاملانو ته به سزا ورکول کیږي.
اطمینان ورکوو چې د کابل د نننۍ پیښې پاکله جزئیات به شریک کوو او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
د کابل امنیه قمندانۍ ویل له یوه سره چار ډوله موټر پر کابل ښار لاس توغندي ویشتل سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. وسله والو طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري. د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسله وال وژل سوي دي. احمد بهیر احمدی نن رسنوی ته ویل چې دغه عملیات په تیرو 48 ساعتونو کې سوي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو، پنجوایی، میوند، ډنډ، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره سوي دي چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمول 109 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي.
د والی ویان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې 9 نور وسلوال سخته ټپیان سوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ارقام تایید کړي نه دي. د بې سرحد خبرلانو ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام وغنده او د ایران د قضا یو نوی جنایت وباله. د روح الله زم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دلو سره مرسته کړې و نن اعدام سو. د ایران نیمه رسمي خبري اجنسي سنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. د ایران قضایه قوې څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې سترې محکمې د 24 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړی ده. روح لازم چې په فرانسه کې په جلا وطني کې ژوند کوه په 2019 میلادي کال کې په عراق کې تر نیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې د ایران له دولتي تلویزیون څخه خبره شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي مسکو به د مجازاتوونکو اقداماتو پر نویو لارو چارو غور کوي. سرګی لاوروف زیاته کړه چې مسکو نه یوازې دغه یو طرفه بندیزونه ردوي، بلکې د ایران د مشخصو اقداماتو ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران سره د روسیې تجارت وده 8% زیاته سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خوړو د تنظیم ادارې په استراري ډول د فایزر او بایو انټیک کمپنیو کورونا ضد واکسین کارول تصویب کړل. له دې سره د تلاره ورسوه چې په امریکا کې په روانو څو ورځو کې خلکو ته د اول وار لپاره د دغه واکسین ورکول پیل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو ویډیو پیغام کې دغه واکسین د طب په ډګر کې معجزه وباله.
موږ یوازې په نهو میاشتو کې یو خوندي او اغیزناک واکسین برابر کړ چې دا په تاریخ کې تر ټولو ستره ساینسي لاسته راوړنه ده. دا به د میلیونونو کسانو ژوند وژغوري او وبا به زر ختمه کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر 300,000 ته نږدې شوی دی. او په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا ضد واکسین لګولو ته ځان چمتو کوي، نورو هیوادونو د دې وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګول. د چین په شمالي ښار دانګ نین کې چې د روسیې پر پوله پروت دی، د جګړې د وخت تر حده سخت محدودیتونه لګول شوي، ځکه په دغه ښار کې په کورونا وایرس د یوه کس تخته کېدو راپور ورکول شوی. بلخوا په جاپان کې چې په یوه ورځ په کورونا وایرس د زیاتو کسانو تخته کېدو تازه ریکارډ ثبت شو، د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې یوې ډلې وړاندیز وکړ چې حکومت سخت محدودیتونه ولګوي. په جرمنی کې بیا صدر اعظم انګلا مرکل وړاندیز کړی چې سبا دی پر شدیدو محدودیتونو خبري وسی. جرمنی له یوې میاشتې راهیسې یو لړ بندیزونه او محدودیتونه لګولي، خو چارواکي پیشنهاد کوي چې د ژمي د رخصتیو پر مهال دغه محدودیتونه لا سخت شي. اوس هم رحمت الله افغان د حواله حال سره.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 3، هرات کې به هم اسماني موریز وي د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 1، کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 0، مزار شریف کې به هم اسماني موریز وي د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 1، او بل اخر جلال آباد کې به هم اسماني موریز وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 2 اټکل شوی ده.
خبرونه مولا زاده ای راډیو اوریدل. مجله کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې مذاکراتو پاتې پړاوونه په هیواد کې دننه غوړي. دلیل یې څه دی؟
داسې جګړه دلته کېږي، د سولې مذاکراتو را انتقالول به سوله ییزه روحیه پیاوړې کړي او سوله به له بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي.
د کورنیو چارو وزارت وایي پر کابل دره کې بریدونو عاملین به ونیسي.
اطمینان ورکوو چې د کابل د نننۍ پیښې پاکلا جزئیات به شریک کوو او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو یوه میاشت وروسته د خبریالانو د کار ته دوام په اړه اندېښنې.
څوک د ژغ پورته کولو یا هغه څه د فعالیت کولو زړه نشي ش کولی. زه فکر کوم چې پلان هم دا و چې دغه د بیان ازادي د حقیقت څرګندول په یو نه یو ډول باندې چپ کې.
ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ. دا او نور مطالب هم دې مجله کې اوریدای سئ. دا مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې مذاکراتو پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه وسی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې که طالبان او د افغان حکومت د سولې مرګ چپلاوي په هیواد کې دننه مذاکرات وکړي، سوله به د بهرنیو شرایطو پر ځای د افغاني ټولنې له واقعیتونو متاثره سرتاسري او دایمي بوي. فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي که په هیواد دننه د سولې مذاکرات وسی، دوی په هر سیمه کې چې طالبان وړاندیزوي د امنیتي ځانګړو تاسیساتو جوړېدو ته چمتو دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب سي. دولت د ځای په اړه ځانګړي ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه چې طالبان پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه آمادگی ونیسي او خبرې پر مخ یوسي. دغه شورا وایي په دې ډول به مرکچی پلاوي د افغانستان دننه شرایط درک او په دغه پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخ ونیول سي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دننه د سولې خبرې په ټولو ته د باور وړ ځانګړي امنیتي مساحه رامنځته او افغان ولسته پر سولې او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. مذاکره کوونکې به د خپلو هیوادوالو له کړاوونو او غوښتنو له نږدې او په بهتره توګه آګاوي او په دې پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخه ونیول سي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد وایي لا وخت ده چې په دې اړه څه ووایي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مراکشي پلاو ترمنځ دویم پړاو خبرې روانې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان حکومت طالبان ته دا ډول وړاندیز کوي، بلکې له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وړاندیز کړی و چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې دې په هیواد دننه وسی، خو طالبان وړاندې دا وړاندیزونه رد کړي دي. د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خلاصون پروسې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا هم ویلي و چې طالبانو سره د مذاکراتو پړاوونه به په جلا جلا هیوادونو کې ترسره سي. هغه څه چې طالبانو هم دا موضوع له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې وه او ویلي و چې دا پریکړه به د دواړو لورو په توافق مخته ځي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امور دل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که د سولې د خبرو راتلونکې پړاو په افغانستان کې د ننه ترسره سي، هم به د بهرنیو اغیزو خلاص وي، هم به د هیواد واقعیتونه په ښه توګه منعکس کړي. خو په افغانستان کې د ننه د سولې د خبرو لپاره شرایط څومره برابر دي؟ اجمالان په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ پوښتلی دی چې ولې افغان حکومت د یو دریم ګډي هیواد پر ځای په افغانستان کې د ننه د سولې خبرې کول غواړي.
افغانانو لسکونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت به یې د افغانانو وي. د سولې مذاکراتي ټیمونه به د هیواد له ستونزو او واقعیتونو اسانه خبرېدای سي او د لویو لګښتونو مخه به ونیوله سي. داسې جګړه دلته کېږي، د سولې مذاکراتو را انتقالول به سوله ییزه روحیه پیاوړې کړي او سوله به له بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي. په دغه وړاندیز کې تر ډېره بریده هڅه دا سوي ده چې د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نسي. تعلیق تر لږه سي په کوم ځای کې د سولې بهیر یا مذاکراتي ټیمونه وي او هلته دغه د سولې مذاکرات کیږي، هماغه ځای به له جګړې په امن وي. هماغه هم چې یو افغان هم له جګړې په امن کیږي، همدغه د حکومت او د موږ یوازنۍ هیله ده.
طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د امنیت او د دوی د مرکچیانو د خوندیتوب مسله او د داسې یوې ډاډمنې فضا مسله چې په هغې کې وسلوال طالبان او استازي وکړلی شي، خپلې غوښتنې او خپلې خبرې وکړلی شي، ښایي په دې اړه اندېښنې په سر کې وي. د افغان حکومت له خوا نه کوم داسې تضمین، باور او ډاډ شته دی چې هغه ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې داسې یو نقطه یا داسې یو سیستم رامنځته کېدلی شي چیرې چې دواړه لوري کولی شي په ازاده او امن فضا کې خپل خبرې وکړي؟
افغان حکومت لکه څنګه سي وړاندیز کړی دی چې موږ د سولې ورستي پړاوونه که دلته ترسره کیږي په افغانستان کې، نو موږ ورته تیار. البته حتی که هر ځای سي طالبان وټاکي، افغان حکومت ورسره موافق دی. په مغه ځای باندې، په مغه ځای کې مذاکرات ورسره کوي، په مغه ځای کې د افغانستان په هره نقطه کې سي. البته دا خبره بیا مخکې له وخته دی، ځکه چې خامخا به یو میکانیزم دلته وجود لري، هماغه د اعتماد فضا به رامنځته کیږي، هماغه میکانیزم به رامنځته کیږي، په څه ډول باندې سي هماغه رضایت ترلاسه کیږي، په هماغه ډول باندې افغانان او افغان حکومت دې ته آماده دی چې د سولې وروستي پړاوونه همدلته ترسره سي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار د کابل پر یو شمیر برخو لس توغندي لګیدلې دي. د دې وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې په دې توغندیزو بریدونو کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هممهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي چې دا یو امنیتي ناکامي ده او په اړه به یې جدي پلټنه وسي. لا تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د شنبې په سهار په کابل ښار کې د لسو توغول شوي او توغندیو په پایله کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت بیان طارق آریان نن شنبه ازادي راډیو ته ویل دا کار هغه کړی کړی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په کابل کې د تروریستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لوی ډلې چې د دښمن نرم بریدونه او موخې به یې پلي کولې نیولې دي. خپلو درنو هیوادوالو مشخصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې د کابل د نننۍ پیښې په هکله مونږ جزئیات به شریک کوو او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
ښاغلی آریان وایي په کابل کې د نامنیو په اړه د خلکو اندېښنې په ځای دی او ټینګار کوي هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به یې ټول اړخونه معلوم شي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د کابل د امنیت په تړاو د سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې پر کابل د نن ورځې د توغندیز برید په اړه ویلي چې په دې برخه کې امنیتي ناکامي مني. لا تر اوسه د دې بریدونو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو ښاغلی صالح که څه هم دا نه دي ویلي چې دا برید د چا کار دی، خو پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې داعش طالبانو په یو لیکلي پیغام کې مونږ ته دا خبرداری راکړی که چیرې بندیان اعدام شول کابل به د شیعهګانو په مسلخ بدل او له برمته شویو کسانو به هم سرونه پرې کړي. د نوموړي په خبره چې دا ګواښونه به د دوی لخوا ملت ته د وژونکو د څیرو د پیژندنې مخه ونه نیسي. که ښاغلي صالح داعشیان په طالبانو پورې تړلي، طالبان بیا دا ډله بیرته په ښاغلي صالح پورې تړلې ده او د نننۍ راکټي بریدونو مسؤل هم په یو ډول داعش یا د اسلامي دولت ډله ګڼلې. د دغې ډلې وین ذبیح‌الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي، د امرالله صالح د داعشیانو لخوا کابل ښار ته د ګڼو توغندیو رسول او بیا یې بې هدفه ویشتل څرګندوي چې د ده په خبره د کابل اداري امنیتي ارګانونه د داعش په نوم پدیدې تر شا په قوت سره ولاړ دي. له دې سره هممهاله یو شمیر عیني شاهدان په کابل کې د نن ورځې د توغول شوي او توغندیو په اړه وایي:
زه په خپل کار باندې بوخت ما او ناڅاپي مې د راکټونو آواز واورېد. کله چې بهر وتلم هلته مې د چغو او د زړه آوازونه غوږ ته راغلل. نو ومې لیدل چې ډېر یو بد حالت و او ډېر خلک سراسیمه ول. نو زما د دولت نه هیله دا ده چې د داسې پیښو کنټرول دې وکړي.
هر سهار برید، هر سهار چاودنه په خپلو سوچونو کې ډوب او دفتر په لور روان وم. ناڅاپه مې ناآشنا غږونه تر غوږو شول. خلکو یو خوا بل خوا منډې وهلې. وروسته چې کله وړاندې لاړم، خلکو وویل چې راکټونه ولګېدل او د حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ساتنه د دوی دنده ده.
د ولسمشر غني د حکومت د دوهمې دورې له پیل راهیسې دا څلورم وار دی چې په کابل توغندیز بریدونه کېږي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو، د زمري د 28مې نیټې په مراسمو، درې اونۍ وړاندې او نن درې اونۍ وړاندې هم په کابل ښار څلورویشت توغندي وتوغول شول. هغه مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه توغندي د کابل لیوي شمالي سیمې توغول شوي چې په پایله کې لس کسه ووژل شول او 50 نور پکې ټپیان شول. هغه مهال د کورنیو چارو وزارت ویل چې دغه توغندیز بریدونه د طالبانو کار دی، خو طالبانو بیا خپل لاس لرل رد کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د خبریالانو د وژنې په اړه تاسو ته نور جزئیات راوړو یا اندېښنې درواورو، یوه صحیح مسله اخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د واکسین له نړیوالې ټولنې، د آسیا پراختیایي بانک او مودرنا شرکت سره یې دغه هیواد ته د کرونا ویروس د واکسین د رالېږلو په تړاو خبرې کړې دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا، تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د افغانستان 40% وګړي واکسین سي. خاطر پر دې په دې اړه راپور.
د هوا سړېدو، د کرونا وایرس دومې څپې او په ورځني ډول د دغې وبا له امله د تلفاتو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي، خو له دې سره سره د راتلونکي په اړه خوشبیني او له دغه وبا څخه د خلاصون هیلې هم ورځ تر بلې ډېرېږي. کرونا وایرس ته د واکسین جوړولو لپاره د یو شمېر شرکتونو تر اعلان او ګټور ثابتېدو وروسته اوس یو شمېر زیاتو هیوادونو د دې واکسین غوښتنه کړې ده، خو افغانستان به یې کله ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال په نیمایي کې به دا واکسین ترلاسه کړي. دا واکسین د مدرنا امریکایي شرکت لخوا جوړ شوی چې 95% ګټور ثابت شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال تر نیمایي پورې به د دغه هیواد 40% وګړو ته دا واکسین ورسیږي، چې په 40% کې 40% د واکسین نړیوالې ټولنې لخوا او 40% نورې د نړیوالو پراختیایي بانکونو لخوا ژمنه شوې ده. هغه واکسین چې افغانستان ته راوړل کېږي، مدرنا په نوم یو امریکایي شرکت جوړ کړی چې په شپږو پړاوونو کې به تر 2020 کال پورې افغانستان ته انتقال شي. د دې واکسین لومړۍ برخه چې 3% ده، ممکن د 2020 کال تر نیمایي پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویاند مرستیال معصومه جعفری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
هغه کمیټه چې د کرونا ویروس د انتقال لپاره ځانګړې شوې وه، په لومړي ګام کې هیواد ته د 3% واکسین پر انتقال سره سلا سوې ده. په دې 3% کې روغتیايي کارکوونکي، هغه کسان چې د کورونا وایروس سره په مبارزه اخته دي او هغه وګړي چې د دې مرز لوجه مرګ ته نږدې دي ورکول کیږي.
د کورونا وایروس د واکسین په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په دغه وایروس د اخته کیدونکو ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. په تازه ثبت شویو پیښو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 کسه د دې وایروس له امله مړه شوي او 126 پرې اخته شوي دي. په دې سره د کورونا وایروس پیښې په افغانستان کې 40,905 ته او له امله یې د مړه شویو کسانو شمیر 1,906 ته ورسید. له دې وړاندې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کورونا د دوم پړاو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول تحصیلي بنسټونه بند او د ودونو تالارونه هم د یوې میاشتې په مخ وتړل.
که څه هم امنیتي مسؤلین وایي د آریانا نیوز تلویزیون د سیاسي پروګرامونو ویاند فردین امینی ځان وژنه کړې خو کورنۍ یې په ټینګار سره د مرګ د قضیې د څېړنې غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د خبریالانو له حقونو د دفاع بنسټونه د نوموړي مرګ شکمن بولي او د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه لري. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل راکوي.
د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د فردین امینی قتل تروریستي پیښه نه وه. ښاغلی صالح پر خپل فیسبوک پاڼه د مرحوم امینی د کورنۍ د څېړنې حق غوښتنې ټینګار ته لیکي. که چیرې دوی د موضوع په مرمزوالي تاکید لري پولیس مجبوریږي چې د ښځو په ګډون د فردین امینی د کورنۍ ټول غړي تحقیق ته احضار کړي. خو د ښاغلي امینی کورنۍ وایي نوموړی وژل سوی او ټینګار کوي چې باید د مرګ څرنګوالی په جدي توګه وڅېړل سي. دا فردین امینی تر شیر احمد شمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې لا پلار سره د امینی ورستې اړیکه ښکارا کوي چې تر غواخ لاندې وو.
سره یې په اړیکه کې وویل چې زه خبرې نشم کړی، تر فشار لاندې یم، تلیفون پرې کیږي او اجازه یې نه ورکوله. له پلار سره یې په وروستۍ اړیکه کې ویلي وه ونیول شوم، وروسته یې فون قطع شو. قضیه د قتل ده، بله هیڅ مسله نه ده. دا قضیه باید جدي وڅېړل شي او تعقیب شي.
په ورته وخت کې له خبریالانو د دفاع بنسټونه د ښاغلي امینی د قتل د څېړنې غوښتنه کوي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق عادی ویلي و چې ښاغلی امینی په تیری تیږې خپله غاړه پرې کړې او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې ده. په ورته وخت کې د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي چې فردین امینی ځان وژنه کړې، د دې موضوع فنی څېړنې روانې دي ترڅو عاملین او د موضوع څرنګوالی روښانه سي. تېره ورځ د فردین امینی مرګ خبر داسې مهال خپور سو چې له دې یوه ورځ وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون ویان ده میرمن ملاله میوند له موټر چلوونکي سره په یو وسلوال برید کې ووژل سوه.
له کابل به هلمند ته ورسو چیرې چې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو نن یوه میاشت پوره سوه. ځینې فعالان دایی د هلمند له ژبې او آواز سره تشبیه کړی چې له وژل کېدو سره پر هلمند خاموشي خپره ده. صالح محمد صالح راپور لري چې د پوهنتون د یوه استاد په غږ پیلېږي.
د شهید محمد الیاس دایی د شهادت څخه میاشت پوره کېږي. د هغه د شهادت څخه راوروسته د هلمند ژغم یو ډول ګونګ دی. د هغه شهادت د هغه ملګري هم روحي ځپلې دي.
احمد شاه پاتون په هلمند کې د پوهنتون استاد دی چې وایي د بیان د ازادي مخالفانو د هلمند ژغ خاموشه کړی دی.
څوک د ژغ پورته کولو یا هغه څه د فعالیت کولو زړه نشي کولای. زه فکر کوم چې پلان هم دا و چې دغه د بیان ازادي د حقیقت څرګندول په یو نه یو ډول باندې چپ کې خاموشي کې هر څه ته کار کړی دی. په دې خپل پلان کې بریالی شول.
ګڼ کسان په دې باور دي چې د محمد الیاس دایی وژل کېدو له دغه ناامنه ولایت نه د راپور ورکولو بهیر ټاکنی کړی او خلکو ته د پخوا په څیر د دغه ولایت د وضعیت په اړه راپورونه نه رسیږي.
که څوم چارواکو پیشنهاد کړی دی چې تاسو د اوبو د ذخیرې نه د ډیرو اوبو
د وتلو د محمد الیاس دایی ژه خاموشه سو خو د هغه وژل کېدو په افغانستان کې دننه او بهر غوغا جوړه کړه. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو وژل سوی خبریال محمد الیاس دایی د هلمند ژبه وبلله.
بولسی جرګه کې موږ خبرته کړې وه کاني الیاس دایی د هلمند یو ژبه و چې بند سوله او موږ ډېر په خواشینۍ یو او پر حکومت موږ خبرې کړې چې د قاتلین ونیسي.
د افغانستان حکومت تیره پنجشنبه د قاتلانو په نیولو کې د پرمختګ خبر ورکړ او ویې ویل هغه کسې نیولې چې د محمد الیاس تایی په قتل کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت د یو مشکوک تن ویډیو هم خپره کړه چې وایي عبدالکریم نیمیږي او د اورزګان د چارچینو اصلي اوسیدونکی دی. دغه کس په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د حنفي په نامه یوه کس ورسره مرسته کړې ده.
جواب سوجا زموږ کمانډان مشر وو. د سرای مشته په نقشه کې یو زوم یو بل انډیوال وو. حنفي صاحب نومېدی. حنفي صاحب یو زوم د سرای ته ور واوښتی. ما شاوخوا معلومات کوي هغه کار اوسو دی ور واوښتی. تر موټر یې چسپکې مین ور لاندې کوي بېرته ځینې را واوښتی.
خو خپلواکو سرچینو په دې ویډیو کې د اعترافاتو کاروالی تایید کړی نه دی. وسلوله طالبانو د محمد الیاس تایی په قتل کې د خپل ډلې د حالت رد یا تایید کړی نه دی، خو په هغو لومړیو کې ویلي و چې دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال دا وژنه په وسلوله طالبانو پورې مربوطه وبلله.
پل د طالب کور ته ولاړ دی، د طالبانو ډلې ته ولاړ دی او ډېر ژر به تاسې د دې شهیدان بوسی چې موږ به دغه وحشي او د بیان د ازادۍ دښمنه ډله ونیسو.
محمد الیاس دی په هلمند کې هغه خبریال و چې په خپلو ټولو راپورونو کې د توازن ساتلو اړخ ته پام کاوه او کورنۍ وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني هم نه لري. په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین چې تیره اونۍ د جرګې په عمومي غونډه کې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو قضیه یاد کړه. له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ژورنالیستانو په وژنه کې ګڼ اړخونه دخیل ګڼل کېدای شي.
له هر اړخ څخه د ژورنالیستانو په وړاندې تهدیدونه دي. که هغوی د فساد په اړه باندې حقایق راپورته کوي، هغه مفسدي کړي چې په افغانستان کې حاکمي دي، د هغوی لخوا خطر ورته پیښیږي. که دوی د مافیایي کړیو، غاصبینو، کتابچیانو او یا نورو زورواکو په اړه باندې حقیقتونه وړاندې کوي ټولنې ته، د هغوی لخوا څه تهدید دی. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی تهدید دي، ژوند یې تهدید دی. یو له هغو څخه الیاس دایی دی چې څه د مخ کې په هلمند کې په شهادت ورسېدې په ډېر ظالمانه شکل باندې. که د هغوی د کورنۍ احوال څوک واخلي په ډېر بد حالت کې، یو مورخي ده او څو ماشومان دي. دې ته ورته د افغانستان اکثریت ژورنالیستان همداسې یو ژوند لري.
له تیرې میاشتې راهیسې دا د رسنیو د کورنۍ څوم غړی دی چې په افغانستان کې وژل کېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ. روح الله زم په ټلګرام یو چینل درلود او له فرانسې څخه کار ورته کاوه. دی هغه مهال ایراني ځواکونه ونیو چې عراق ته ولاړ. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیزې شبکې د چلوونکي روح الله زم د اعدامېدو خبر خپور کړ. زم په ټلیګرام کې د احمد نیوز په نوم پاڼه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمې اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح الله زم د اعدام حکم تطبیق او هغه په دار وځړول شو. د ایران د قضایه قوې ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د دغه هیواد سترې محکمې د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده، دوه کاله وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمې رئیس قاضي ابوالقاسم د سش کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلیګرامي کانال چلوونکی په دیارلس قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح الله زم پر لګول شویو تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامله وه، خو په خپل زم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبریال دی. د بشري حقونو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح الله زم د شکنجه کېدو او د شکنجې په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو له کبله اندېښنه ښکاره کړې وه. د روح الله زم پلار محمد علي زم د سش کال په دوبی کې د انقلابي محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو بې برخې و. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم ویلي و چې د روح الله زم د اعدام لپاره د ایران محکمې حکم غیر قانوني دی او محاکمه نامنصفانه ده. په وروستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت اګنش بیر سیاسي مخالفان په گاونډي یو هیوادونو کې نیولی او خپل هیواد ته ورېدي. تر دې وړاندې د احواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
دوستان د نن ورځې وروستۍ ماښامنۍ دری مجله به آرش هم در وړاندې کړي چې سټوډیو ته راغلی. آرش هم شراغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوند.